د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
نو قدر من اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودان اند شنبیا خالی ورځ 2019 کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده په خبر پختونخوا کې د سهار اتنیمه په کابل کې اوته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې موزه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم لمړی پام وکړي د دې ساته مهمو خبرونو سره ټکو ته د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د سړک پر غاړه د بم چاودیدو له امله لږ تر لږه څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د ټرمپ ادارې په ایران باندې نوي بندیزونه ولګول چې په ترڅ کې یې د دغه هیواد پیټرو کیمیکل کمپنۍ په نښه شوي دي. او د ایتوپیا لومړي وزیر د جمعې په ورځ د سوډان له واکمنو جنرالانو او مخالف مشرانو سره کتلي ترڅو په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ ته د حل یوه لار ومومي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د سړک پر غاړه د بم چاودیدو له امله لږ تر لږه څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند وویل د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو کتار روان و چې د سړک پر غاړه د خخ کړای شویو چاودیدونکو توکو ته د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه ورکړل شوه. په چاودنه کې څلور عسکر وژل شول چې یو پکې لیفټننت کرنیل، یو میجر او یو کیپټن هم شامل و. د بلوچستان په زیارت نومي سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د شیعه هزارګانو له ډلې دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه اووه نور ژوبل شوي دي. پیښه د جمعې په ورځ د بلوچستان د زیارت سیمې په کاواس نومي ځای کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د دوی پر یوه موټر باندې بم والوته. خبر زیاتوي په پیښه کې وژل شوي هزارګان سیمې ته د سیل لپاره ورغلي وه. د جرمونو د نړیوالې محکمې یو وکیله د دې محکمې د هغې پریکړې په حقله وضاحت غوښتی چې ولې نه غواړي په افغانستان کې د جنګي جرمونو په حقله پلټنې وکړي. وکیلې فاتو بنسودا دغې محکمې ته په اوولسو پاڼو کې یو درخواست سپارلی، ویلي دي چې د دغې محکمې د تصمیم په اړه توضیحات د استیناف غوښتنې ته زمینه برابروي. د جرمونو نړیوالې محکمې د همدې کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د جنګي جرایمو او د بشریت ضد جرمونو د پلټنو د پیل کولو لپاره د میرمن بنسودا مخکینۍ غوښتنه رد کړې وه. هغه وخت د دې محکمې مقامات وویل چې په افغانستان کې د پلټنو پیل د عدالت د تامین کېدو نشي سبب کېدای، ځکه د امریکا د متحده ایالاتو او افغان سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون په افغانستان کې ښکېل اړخونه د دغو پلټنو سره همکاري نه کوي. ترنو قدر من اردن کو د ډیوا دا او پنړیوالو خبرونه کې باورې چې د ټرمپ ادارې په ایران باندې نوي بندیزونه ولګول چې پترڅ کې یې د دغه هیواد پیټرو کیمیکل کمپنۍ په نښه شوې دي. د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ د فارس خلیج په پیټرو کیمیکل کمپنۍ او د هغو په 90 نورو سبسایډیانو باندې بندیزونه ولګول شول. دوی ویلي یا د کمپنۍ د ایران له انقلابي ګارد سره د بلیونونو ډالرو سوداګري لري. د ایران د پوز دغه برخه د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو واک هم په لاس کې لري. تیره میاشت د ټرمپ ادارې د ایران انقلابي ګارد د یوې بهرني ترهګر تنظیم په نامه ونوه و چې له امله یې امریکا اوس کولی شي په هر هغې کمپنۍ باندې بندیزونه ولګوي څوک چې د ایران د پوز دغې څانګې سره راکړه ورکړه کوي. د ایتوپیا لومړی وزیر د جمعې په ورځ د سوډان له واکمنو جنرالانو او مخالف مشرانو سره کتلي ترڅو سیاسي کړکیچ حل کړي. په سوډان کې روان سیاسي کړکیچ له واک څخه د اوږدمهاله ولسمشر عمر البشیر له ګوښه کېدو وروسته رامنځته شوی دی. ابي احمد د سوډان د انتقالي پوځي شورا له مشر جنرال عبدالفتاح برهان سره ولیدل او وروسته یې بیا د آزادۍ او بدلون د ځواکونو له مشرانو سره په جلا توګه ولیدل. ابي له دغو خبرو وروسته وویل چې د سوډان پوځ، خلک او سیاسي ځواکونه باید د ډیموکراتیک او انتقالي دورې د خوندیتوب لپاره په چټکۍ سره ګامونه پورته کړي. ابي په ایتوپیا کې د اصلاحاتو لګاونډي هیواد او د اوږدې مودې دښمن ایریتریا سره سولې ته د رسېدو له امله جایزې هم ګټلې دي. په سوډان کې د ډاکټرانو په وینا د لاریون کوونکو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې لږ تر لږه یو سل او دیارلس کسان یوازې تیرونې وژل شوي دي. د کوشنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د جمعې په ورځ وویل دوی د وینزویلا له ناورین ځپلو سیمو سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي. دوی وایي په وینزویلا کې د روان ناورین له امله 3.2 میلیونه ماشومان مرستو ته اړ شوي دي. د یونیسف د اړیکو مشر امریکا غږ ته وویل چې دوی له کولمبیا او برازیل سره په پوله نوي دفترونه د دې لپاره پرانیستي دي ترڅو په دغه هیواد کې له هر اړین ماشوم سره مرسته وشي. یونیسف تیر کال په وینزویلا کې له اړینو خلکو سره تر 200 ټنو زیات د خوراکي توکو او اوبو او روغتیا په برخه کې مرسته کړې ده. امریکا پلان لري چې د مکسیکو په توکو باندې د ګولیا دوشنبې په ورځ 15% ټکسونه ولګوي، که څه هم د پولي د امنیت پر سر روانو خبرو کې چې د جمعې په ورځ شوې دي پرمختګ هم شوی. د سپین ماڼۍ ویاندې سیرا سانډرز د جمعې په ورځ وویل د امریکا او مکسیکو مذاکره کوونکو د تیرو څو ورځو په اوږدو کې زیات پرمختګ کړی، خو بیا هم موږ د دوشنبې په ورځ ټکسونه لګوو. امریکا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ له مکسیکو څخه وغوښتل چې د کډوالو له راتک څخه د مخنیوي په برخه کې د زیات څه وکړي او خبرداری ورکړ که چیرې کوم تړون ته سره ونه رسیږي نو د ټرمپ اداره به له مکسیکو څخه په وارداتي توکو باندې ټکسونه ولګوي. او وروستی خبر دا چې یو وتلی روسی ژورنالیست د نشئی توکو په تور نیول شوی، خو هغه په خپله او د هغه ملاتړی وای دی د چارواکو د ناوړه کړنو په برخه کې د سیډنیزو راپورونو د خپرولو په غبرګون کې نیول شوی دی. شپږ دېرش کلن ایوان ګولونوف په رسنیو کې د سیډنیزو راپورونو له امله یو پیژندل شوی خبریال دی چې د میدوزا په نامه د خبرونو یوه انټرنیټي پاڼه هم چلوي. نوموړي تل په ماسکو کې د بیوروکراټانو او مخکښو سوداګرو ترمنځ د فساد او غبن په برخه کې سیډنیز راپورونه خپاره کړي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو دا ډیو دا او لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ځل کې د سړک پر غاړه یو بم چاودلې چې په ترڅ کې یو څلور پاکستانی پوځیان وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. منزه شهید پری بشپړ حال درکوي.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د سړک په غاړه د بم چاودېدو له امله لږ تر لږه څلور پوځي عسکر وژل شوي دي او څلور تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ ترجمان وویل د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو قافله روانه وه چې د سړک په غاړه د ترهګرو خخ کړي چاودېدونکي مواد د ریموټ کنټرول په ذریعه وچاودېدل. په چاودنه کې څلور عسکر ووژل شو چې یو پکې لیفټننت کرنل، یو میجر او یو کپتان شامل دي. پوځ وویل په عسکرو حمله په داسې سیمه کې شوې ده چې امنیتي ځواکونو پکې د لټون عملیات ترسره کړي دي او د وروستیو ځینو حملو مرسته کوونکي نیولي دي. پوځ وویل په شمالي وزیرستان کې د تشدد په وروستیو پیښو کې لس عسکر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. خړکمر هغه سیمه ده چې پوځ پکې تیره میاشت ویلي و د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو په یو چک پوسټ حمله وکړه، خو د تحریک مشران وایي دوی نه البته پوځ ډزې ورباندې کړي دي. پوځ په پیښه کې د دریو کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی، خو پی ټی ایم وایي د خړکمر په پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. د بشري حقوقو تنظیمونو د خړکمر د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د خړکمر د پیښې وروسته د پی ټی ایم شاوخوا څلورویش غړي نیول شوي دي چې پکې د پی ټی ایم د قومي اسمبلۍ دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم شامل دي. په نیول شوو فعالانو په امنیتي ځواکونو د حملې تور لګول شوی دی. محسن داوړ چې په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان اولي وزیر چې د جنوبي وزیرستان نمائندګي کوي په خړ کمر چک پوسټ د حمله تور ردوي او وایي پاوز د پی ټی ایم په سولي ذکر کوونکو ډزې کړې دي. د پاکستان په حکومت او پوز تور لګول کیږي چې مطبوعاتي ادارې د پی ټی ایم په اړه د خبرونو نه منع کوي او په پی ټی ایم تور لګوي چې د افغانستان او هندوستان د استخباراتي ادارو په لمسون په پاکستان کې نسلي تعصب راپارولو کوششونه کوي، خو پی ټی ایم دا خبرې ردوي او وایي چې غوښتنې د پاکستان آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې دي. پی ټی ایم وایي د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوو پښتنو او د هغو کسانو د حقونو لپاره کار کوي چې بې درکه کړی شوي دي او په مبینه توګه د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. د پی ټی ایم فعالان او څیړونکي وایي د پاکستان د قومي بهیر مدواتی ادارې د فشار لاندې دي چې د غورځنګ خبرونه به نه ورکوي. د بی پولي خبریالانو اداره یا ریپورټرز وداوت بارډرز په یو تازه بیان کې ویلي دي چې خبریالانو د ویرولو او د مدواتو په مدیرانو او منتظمینو د فشار مختلفې طریقې د استعمالولو له لارې پوځي ادارې د پی ټی ایم په خبرونو غیر رسمي بندیز لګولی دی. په امریکا کې میشته ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس هم په خپل یو وروستي بیان کې د پی ټی ایم په خبرونو د بندیز غندنه کړې ده او ویلي دي چې ادارې موندلې چې د پوز د فشار له امله ادارې د سنسرشپ څخه کار اخلي. حکومتي چارواکي په مطبوعاتو کې د پی ټی ایم په خبرونو د بندیز دفاع کوي، خو د دې پرته د پی ټی ایم د دې غوښتنو حمایت کوي چې بې درکه کسان دې آزاده یا عدالتونو ته وړاندې کړی شي، په قبایلي سیمو کې دې ځمکني بمونه یا لینډ ماینز پاک کړی شي، او په سیمه کې دې غیر ضروري چک پوسټونه یا امنیتي پوسټې لرې کړی شي. پاوز ویلی د لینډ ماینز د پاکولو کار یې پیل کړی دی او په سیمه کې د امنیت لیدو سره به چک پوسټونه هم لري کړي. وزیر اعظم عمران خان په شمالي وزیرستان کې د جمعې د ورځ حمله غندلې ده، خو د پی ټی ایم نوم په ناخستلو یې وویل چې ځینې شرخوخوونکي قبایلي ولس ګمراه کوي، خو ریاست به اجازه ورنه کړي چې امن خراب کړي. امریکې به تر ډیر وخت پورې شمالي وزیرستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز ګڼلو، ځکه چې د القاعده، طالبانو او نورو سیمه ییزو وسلوالو په سیمه کې پناه ځایونه لرل. خو د امریکایي فشار لاندې پاکستان په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړل او اوس وایي چې سیمه یې نور له وسلوالو پاکه شوې ده. د دې ترڅنګ پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو، پوځي قلاو، د سرحدي پوسټونو په جوړولو کار پیل کړو. پاکستان وایي چې د دغه پلانونو مقصد په 2600 کیلومتر اوږده د سرحد د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي.
قدرمن اردوونکو، ورزو بلوچستان ته چیرې چې د جمعې په ورځ په دوه جلا پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د دغو دواړو پیښو په اړه په تیره خبرونه کې د ډیوی خبریال حافظ شیرانی داسې راپور ورکړ.
سبدا د بلوچستان د سلګری زایدی زیارت چلته تیر ورځ دوی چاودنې وشوې چې په هغه کې لومړۍ چاودنه د زیارت ښار په خرواري بابا سیمه کې وشوه، چېرته چې د خرواري بابا په نامه باندې یو سس زیارت شول کېږي. هلته ډېر زیات خلک ورځي د سیل دپاره او د دې کوم مزار دی دلته د زیارت لپاره خلک ورځي. په دا چاودنه کې اوله چاودنه چې وشوه په دې کې درې کسان ووژل شو، په هغه کې یوه زنانه هم و. د پولیسو په وینا چې دا چاودنه په موټر کې چې کوم د سلندر فټ وی، دا سلندر د چاودیدلو لکبل د ماکس وی یا چاودنه وی چې لکبل درې کسان ژوبل وی، درې کسان وژل شوي او یو کس ژوبل شوی و. د یادو کسانو تعلق شای له کراچي سره دی او دوی د سیل لپاره زیارت راغلی وو. هم د زیارت په دې شار کې د کواسی په سیمه کې بل چاودن هغه وخت وسه چې کله په یو موټر کې د پولیسو په وینا چې یو چاودن وسه او دغه چاودن په نتیجه کې دوه کسان ووژل شو او 15 نور ژوبل شو. دغه وژل شوي او ژوبل کسان د کوټي اوسیدونکو وو چې د اهل تشي او د کوټي سره تعلق او دوی د شرکت شو هغه اهل تشي وو. او دا پولیس وایي چې دا پیښه د موټر ته ځای پر ځای کړل شوي چاودونکي موادو لپټاو سره سم د برید شوی او دا خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. دواړه پیښې په زیارت کې شوي چې په دواړو چاودنو کې 15 کس مړه او اووه کس وروسته نږدې کس شو هغه ژوبل شوي. د پولیسو په وینا اوله پیښه د ګیس سلندر په موټر کې چې کوم د ګیس هغه وی هغه پټاوی دوله قبل شوي او دویمه چې کوم هغه چاودنه د بمی چې د چالدین کی توکي ورته شول سی وو چې هزارګان په نقشه کړی ول دی چې شورستان ته پولیس او نتیس ځواکونو سرتیر راغلی په لټنې شروع کړی او د زیارت دواړه داخلي او خارجي لارې نیولې او هلته د امنیت وزه د خوندي ساتلو لپاره نور کوټلې ګامونه اخیستي. له بلې خوا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال پیښه غندنې او د دواړو پیښو رپورټ له پولیسو څخه غوښتي.
ډیره زیاته مننه شهراني صاحب کورمدان. نو قدرمن اوردونکو دا ډیو ده او په نړیوالو راپورونو کې مو هم درته یو راپور ټاکلی چې هغه د ایتوپیا لومړی وزیر د جمعې پورز د سودان له واکمنو جنرالانو او مخالف مشرانو سره کتلي ترڅو په دغه هیواد کې روان سیاسي کړکیچ ته د حل یو لار عمومي. په سودان کې د ډاکټرانو په وینا د لارون کوونکو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې یوازې په تیرونه کې لږ تر لږه 1 او 15 لارون کوونکي وژل شوي دي. نور حال زموږ د همکار بختور شاه په دې راپور کې وري.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابي احمد د جمعې په ورځ د سودان له واکمنو جرنیلانو او مخالفو مشرانو سره لیدل کتل کړي ترڅو سیاسي کړکیچ حل کړي شي. په سودان کې روان سیاسي کړکیچ له واک څخه د اوږدمهاله صدر عمر البشیر د جدا کېدو وروسته رامنځته شوی دی. ابي احمد د سودان د انتقالي پوځي شورا له مشر جنرال عبدالفتاح برهان سره ولیدل او وروسته یې بیا د ازادۍ او بدلون د ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه هم وکړل. ابي احمد له دغه خبرو وروسته وویل چې د سودان فوز خلک او سیاسي ځواکونه باید د ډیموکراټیک او انتقالي دورې د خوندیتوب لپاره په توندۍ سره ګامونه پورته کړي. نوموړي په ایتوپیا کې د اصلاحاتو لګاونډي هیواد او د اوږدې مودې دښمن اریتریا سره سولې ته د رسیدو له امله یو شمیر انعامونه هم ګټلي. په خرطوم کې تیر هفته پوځیانو د مظاهرتیانو په مرکزي کیمپ یرغل کړی وو چې پکې په ګڼ شمیر کې خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. په سودان کې د ډاکټرانو په وینا د لاریون کوونکو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې لږ تر لږه 1 او 15 کسان وژل شوي دي. اکثره سارونکو له دغه تشدد تور په ریپید سپورت فورس پورې کوي چې د صدر بشیر د خطرناک جان جاوید ملیشا غړي دي چې د کال 2000 په شروع کې با صدر بشیر د ډارفر د جګړو په وخت هم د دغه ځواک نه کار اخیسته. د جمعې پر ورځ د سودان د پوځي جنرالانو او مخالفینو ترمنځ بیا خبرې اترې نه دي شوې. خو د مظاهرتیانو مشرانو غوښتنه کړې ده تر هغې به د پوځي جنرالانو سره خبرو ته نه کینی ترسو پوځیان د سودان د لارو کوسونه وتلی نه وي. د سودان فوز صدر بشیر د درنو ولسی احتجاجونو وروسته د اپریل په 11 نیټه د خپل څوکۍ نه لري کړی وو. د زیارت پر ورځ د افریقایي هیوادونو تنظیم افریکن یونین سودان د هر قسمه هلو ځلو نه ودرولې ده ترسو په دغه هیواد کې یو ولسی حکومت نوی جوړ شوی. په سودان کې ټی ایم سی او ایف ایف سی نومې ډلې 13 میاشت د صدر بشیر وروسته په یو موقتی حکومت جوړولو رضا شوی وو. خو بیا دواړه ډلې په دې خبره ورانې شوې چې زیات واک اختیار به پکې د چا سره وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کاروونکي له ډیرو ګواښونو سره مخ دي او دوی وایي چې چیرته د پاوز او د حکومتي د روپ وړاندې څه ویلي کې نو دوی ګواښل کیږي. د همدې مسالې په اړه د ډیوی خبريال پیر ولایت شاه په سیمه کې د انټرنیټي حقونو د خوندي کولو لپاره یو فعال اسامه خلجی سره مرکه کړې چې په ګډه ورو
جیوس په خاص کل په سوشل میډیا باندې او بیا نورم چې موږ ګورو چې څومره پښتانه دي یا نورم چې کم د ریاست یا حکومت باندې تنقید کوي یا اختلاف کوي د غي پالیسيان سره غي باندې ډیر ذات سختي شروع شوه دا که تاسو ګورئ چې مطلب خلک چتای لګیا دي زمونږه چې بل دا خبره ده چې سوشل میډیا باندې چې خلک اظهار رائے هغه کوي نو هغه ټویټر طرف نه غي ته نوټیس راځي چې حکومت تاسو خلاف چې دې کمپلین کوي دې تاسو دا ټویټ کې ډیلیټ کول واړی نو ډیلیټ کوي موږ کتل فیس بک باندې کافی پوسټونه چې دې هغه حکومت چې دې بندولو کوشش کوي اور اکثر چې دې انټرنیټ باندې چې کمپاین دي ویب سټ دي هغه چې دې خبرونه والا تاسو والا ټول چې دې دا بند کړی دي نو دې طرف نه موږ ګورو چې قانوني طریقه خو دې سم نه علي لګیا دي د قانون چې دې بالکل غلط استعمال کیږي لګیا دي اور سمم چې قانون دي د سایبر کرائم کا قانون دي د دهشتګردي قانون دي دا ټول غلط طریقې باندې استعمالي غلط خلکو باندې استعمالي او بل طرف ته موږ ګورو چې کم دهشتګردان دي کم چې دغه تنظیمونه دي هغه چې کولاو دي یا خو هغه خپل کار مکه سره روان دي ویا خو ری چې جیل نام چې دی ولستی دی هغه ته معاف کړی دي
ا دغه سوشل میډیا کوم خبر وکړو نو پرستو کې دا څه خبرم مخه تر غلو چې د آی اس پی آر ام فیک اکاؤنٹونو هغه بیا تړلی شوی او بند کړی شوی نو دغه معاملې ته پس نظر ګوره او بل دا چې د پاکستان حکومت څنګه تاسو ذکر وکړو چې ټویټر باندې بندي دغه شانت ټویټر دغه خلکو تړي پیغامونه دغه چې ودري نو دغه چې کوم حکومت دغه دارو سره تماس نسیا کانټیکټ کی دغه څنګه ګوره جی
ہر جی وړي داسې ماته خو لګي چې حکومت کې امکانات داسې مینس کې د دوی یو بل سره لګي نه ځکه چې کله اکاؤنٹ مطلب سسپینڈ شي ټویټر طرف نه غي وي چې حکومت مونږ ته ویلې دغه منیسټریانو والا به تاسو ته چې مونږ خو نه دی ویلې نو بیا مونږ ته دام پته نه لګي چې کم حکومتي یا ریاستي ادارو طرف نه چې دی دا سوشل میډیا کمپنی سره چې دی د دوی خبره کیږي لګیا دا اور څوک ورته وی لګیا دي چې دا اکاؤنٹونه بند کړي اور دین علاوہ کتا سو گو رہی چے بالکل دا فیک اکاؤنٹونم چیو اغا ایس پی آر والا غی بند کریو نغم اغم فیس بک دا ویلیو چے اغی غلط شناخ چے دے استعمالو لگیا اور دا ٹول پیجز چے دے دی دغا کول دین ہم گتا دام پتا چلی چے ریاست طرف نم سوشل میڈیا باندے کافی ایکٹیویٹی دا دے اغی اکاؤنٹونم دی اور اغی چے دے کوشش کئی چې مطلب څوک مغه اختلاف کوي هغه ته چې تنګول شروع کی کنزل شروع کی کافی اکاؤنٹ کافی فیک اکاؤنٹ دي مدام چې زموږ جمهوریت ته پاره ډېر خطرناک دغه چې موږ چې کم چې خلک دي کم چې پاکستانیان دي د هغه رائے چې موږ بندول غواړو هغه ته موږ چکول غواړو موږ غواړو چې هر څوک امیو د حکومت ریاست والا چې کم لاین دي هغه باندې خبره کوي هغه نه علاوه دې څه خبره نه کوي دا زموږ جمهوریت ته پاره ډېر زیات خطرناک خبره ده
او اسامه صاحب دا چې د پی ٹی ایم یو ظاهره خبر د پاکستان کې هغه باندې بندیزونه دي میډیا ورته کوریج نه ورکي سوشل میډیا یو داسې لار ده چې پی ٹی ایم په خپل پیغام رسول غواړي سوي نه تاسو چې دی پی ٹی ایم ته دغه لار بندول لپاره سکس په ټیکټکس استعمالیږي جی
اجي هغه ته بالکل بندونه کوشش کول غواړي دي چې سوشل میډیا باندې ګولې باندې چې ترند دی کوي لګیا دي حکومت طرف نه ادارو طرف نه بیا دې نه علاوه که تاسو ګورئ دي هغه خلک چتای لګیا دي نن هم چې دی دغه راغلی چې عبدالله ننګیال چې دی هغه چت کړی دی سی ٹی ڈی والو بیا محسن وزیر علی داور خو رډی دی یو چت کړیو نو دا خو موږ ته پاره مطلب بالکل غلط طریقے استعمالی کی لگیا دی دا قانون او غلط استعمال کی لگیا دے اور دا پکار دے چے حکومت ہم دے کے چرے او سٹینڈ والی ہوئی چرا غلط کی لگیا دے مدا نہ منو دا پارلیمان والا خلق دے پارلیمان چے کم آزادی دا اگے تے چے دے بالکل مطلب دا سو خلق رائے دے کنا خلق اگے تے ووٹ ور کئی زرگونو لکونو ووٹونو ور کری دی خلقو خو تاسو خلقو بیزتی کتاوی لگی آئی چی اغیی تا نا خو تاسو پریدی چی بار اتجاجو کی اور نا خو دا اغیی چی کم لکڑی خلق دی اغیی تا پریدی چی فارام خبر کارو
دیر امانو نو سامر سیب دیور ریڈیو ٹیم سر دا خبر اکولو جی
دا دا وی او اے دیوا اخبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مدبواتو هم کتلے او اوریدلے شئی ویب پانی پتا دا voadivanews.com Twitter ID da @voadiva
قدرمن اردوونکو او ورزو بلوچستان ته چیرې چې یو روغتیایي مسله په خبرېدو ته او هغه د کانګو او نسناستي یا د اسهال ناروغي په یو شمېر سیمو کې خبره شوې ده او خلکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. حمید سمسور پرې له سیمې دا راپور چمتو کړی.
چارواکي وایي د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د ایزي ناروغي پیل شوې ده چې ګڼ شمېر خلک د کی او د نس په اسهال باندې اخته شوي دي. له دغې ناروغۍ څخه د خوزدار د تحصیل وړ نه کلي ډېر اغېزمن شوي دي. ځایي خلکو وایي سپ امریکا ډیوه ته وویل چې سرکاري او شخصي هسپتالو ته 340 ناروغه وړل شوي دي. خو د بلوچستان د روغتیا د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط بیا وایي سپ امریکا ډیوه ته په خبرو کې د دغې ناروغۍ د خورېدو پخلی وکړي او ویې ویل چې له دغې ناروغۍ څخه زیات شمېر ماشومان اغېزمن شوي دي. دوی په عجله توګه باندې د مرستې کار پیل کړی دی.
209 پیشنٹس اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی ہے. باقی ہمارے جو ڈی ایچ او صاحب ہیں, ایف ایل ٹی پی کی ٹیم ہے ہماری, فیلڈ ایٹمولوجی کی ہماری لیبورٹری کی جو ہماری ٹیم ہے کوئٹا سے وہ ہیں.
ودوا سوانت نزدی نارو غرا پور سویدی د دوی درملنه هم سویدا او زموږ د روغتیا د ځانګړو ډلو ځلی افسر او د صحت د صوبایي څانګې مرستندوی ډلې موږ اوس چمتو کړی دي. زموږ د ټیمالوجي ټیم د کوټې څخه د ازموینې ډله
سنډیمن هاسپټل سے ډاکټرز هم نه لی وی هم اور خپل بی ایم سی هاسپټل سے سارے جو ہے آج میڈیسن کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ.
د سنډیمن هسپتال او دغه ډول بی ایم سی هسپتال څخه موږ هلته د خلکو د درملنې لپاره ستانه کړی دي. د صحت د صوبایي څانګې سکرتر پرمخ زیاته کړله چې دوی هلته یو ټرک دوایانی هم لیږلی دي.
باقی جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہماری وہاں پہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے
او نور سی کومي اسانتیاوی وی هغه به هم موږ هلته په هسپتالو کې و خلکو ته ورکو. موږ به هلته په دغه اغیزمن سو کلو کې خپل کیمپونه پرانیسو. په عجله توګه به دا معلومو چې د ایزي دغه ناروغي له کوم سبب زخه په یوه وار باندې پیل سوله. د صحت د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط پر مخ زیاته کړله چې د روغتیا ډلې به دا معلوموي چې هلته د خلکو د چښلو اوبه څنګه دي. د ده په خبره هلته د ګرمۍ کچه هم ډېره زیاته سوې ده چې د دغې ناروغۍ د خورېدو علت ګرځي. حفیظ عبدالباسط وایي چې دوی هلته په ټولو هسپتالونو کې بیړني زوازه هم اعلان کړې ده او هلته په هسپتالو کې د ډاکټرانو او د روغتیا له څانګې سره د اړه لرونکو خلکو ټولې رخصتیانې ختم کړې دي. د بلوچستان د صحت د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط وویل چې ډېر زر به هلته دوی وضع کنټرول کړي. ځایي خلکو بیا وویل چې هلته په سرکاري هسپتالونو او په شخصي کلینیکونو کې د ناروغو لپاره بسترې ډېرې کمې دي. دوی له حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړله چې د دوی ناروغه دي په سملاسي ډول کوټې ته ستانه کړل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
درنو قدرمنو اوریدونکو له ملتیا مو یو نړۍ مننه. د ډیبي سارانی خبرونه پراتونکو څو شیبو کې پای ته رسیږي. خو د ډیبي د سارانی خبرونې له پای ته رسیدو سره سم به د مشال رادیو خپلې خبرونې پیلېږي. د هغو اوریدو ته هم تاسو راپولو. د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او د خبرونې پروډوسر نوشروان قلندر دنه. د ډیبي تر مخامنې خبرونې پورې اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.